سلام ستړي مشه تاسو مخه کلاس دای راډیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ګونډي وه وادونو د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د سمیرمن همشته چې بلار کې له هیڅ ډول اسانتیا پرته ماشومان زیږولې دي صبره لدغه مېرمنې واده چې له ایران تر اخراج وروسته هرات ته نږدې سوې نړۍ ته راوړې دي ایران او پاکستان له هم په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړی او تیر 2015 کال کې لږ تر لږه 3 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته اخراج کړي دي په دې منځ کې ګڼ زیانګالي ناروغان حامله میرمنې او داسې ځوانان او ماشومان شته چې خپل پلارني هیواد افغانستان ته هیڅ ډول امکانات ځان سره نه دي راوړي او افغانستان هیڅ لیدلی نه دی د طالبانو حکومت وایي په بدخشان کې څه باندې 100,000 کسان د سرو زرو په کانونو کې په کار بوخت دي د کانونو وزارت په یو بیان کې نن ویلي چې دا کسان په شهر بزرگ یوان کوهستان راغستان خواهان او ارغنج چوخه ولسوالیو کې د زرشوي کانونو د استخراج وړونده تخنیکی چارو په ترڅ کې په مستقیم او غیر مستقیم توګه په کار لګیا دي د بیان لمخې د بدخشان د کانونو د قراردادي شرکتونو د ټولنیزو خدمتونو څخه تر اوسه ولست پراختیایي پروژې د 230 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل شوې دي د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان په شمال په تیر بیا په بدخشان او تخار کې د سرو زرو د ایستلو کارونو زور اخیستی چې ورسره د کانونو د روي استخراج چاپیریالي زیانونو او د سیمې خلکو ته د لږې ونډې انتقادونه هم شوي دي د سیمې د خلکو د نارضایتونو په سبب په تخار کې د خلکو او قراردادي شرکتونو ترمنځ خونړې نښتې هم وشوې نن په خیبر پختونخوا کې دوه جلا چاودنې شوې دي د ټانګ په کوچ حکیم سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په موټر د بم چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او 15 زخمیان دي اخوا په بنو کې د پولیسو پر تړنه د وسلوالو په برید کې دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي پولیسو ویلي وسلوالو په لاریو کې مواد ځای پر ځای کړي وو او دغه مواد د ریموت کنټرول په وسیله چاودنه شوې ده په وژل شوو کې یو 9 کلن ماشوم هم شامل دی د دغه دواړو چاودنو مسؤلیت لا چا منلی نه دی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د امریکا هوکړه کې د ایران د اټومي پروګرام په ختمولو ټینګار کړی هغه چې په بیت المقدس کې د امریکایي یهودانو د ټولنې مشرانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې باید د ایران ټول بډای شوي یورانیم له دغه هیواد وایستل شي دغه په وینا د ایران د یورانیمو د بډاینې وړتیا باید له منځه لاړه شي ایران بیا یو وار بیا ټینګار کړی چې له اټومي پروګرام نه تیریږي او ادا لري چې د یورانیمو بډاینې سوله ییز اهداف لري دا داونه د امریکا او ایرانی استاسو ترمنس په جنیوا کې خبرې اترې پیل شي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان نړیوال شلوریز جام کې د متحده عرب اماراتو ټیم مات کړ افغان لوبډله وتوانېده د یو سل یو شپېته منډو هدف په شلم اور کې د 5 لوبغاړو په توان پوره کړي عظمت الله عمر زید د لوبې غوره لوبغاړی شو هغه 4 وکټې اخیستې وې او همدارزی په بیټینګ کې د افغانستان لپاره 40 چټکې منډې جوړې کړې په دې لوبه کې راشد خان د افغانستان د شلوریزو لوبه کپتان وتوانید د 200 وکټو ریکارډ ثبت کړی خبرونه مو واوریدل وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي له ایران او پاکستان د راستنو شو افغانو کډوالو کیسې څه دي په دې منځ کې دغه دواړو هیوادونو هغه مېرمنې هم اخراج کړې دي چې هم بلوي د سفرې په نوم د یو افغاني کیسه په در سره شریک کړو چې په لاره کې ماشوم پیدا شوی د چې څه سختي ګاللې دي وړاندې مې په راپور کې درته وایي له دې سره جوخت د هغو افغانو خزو کیسې به هم درته واورو چې وای له روحي او رواني ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي خو امکانات ورته په کلینیکونو کې نشته
مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه د رواني برخې ډاکټره وه ډېرې ښه مشورې راکولې خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده نه پوهېږم ولې
د چولې د روحي او رواني ناروغانو سره د مرستې برخې په کلینیکونو کې تړل شوې دي وړاندې د ډېر په راپور کې جزئیات وایو همدارنګه کډوالو ته به تم شو او د کډوالو د ماشومانو په اړه به وورو چې دوی چې بیرته راستانه شوي دي ماشومانو یې واکسینونه نه دي ترلاسه کړي
ته موږ نوی راغلي موږ ته واکسین جیم معلوم نه دی او خدای سره موږ ماشومان واکسین نه بالکل ناغرضه دي لري دي
نور مطالب هم لرو ملتیا مغارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه از دفری د سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. له ګوندیو هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنیدو پترڅ کې د سمیرمنې هم شته چې د استولو پر مهال پنی ملار کې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته ماشومان زیږوي. صابره له دغو میرمنې واده چې د پسرلي په یو ماښام کې د فلنکوچ ډوله موټر دننه چې له ایرانه ایستل شوي مسافرین پکې وو خپل څلورم ماشوم د یو اوږد سفر پر مهال او پرته له کوم اسانتیاو زیږولی دی. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزیزي اورو چې صابرې سره خبرې کړې دي.
و ۲۰ کلنه صابره چې افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو سوي افغانانو له ډلې ده وایي اته میاشتې وړاندې په داسې حال کې له ایرانه وایستل سوه چې د امیندوارۍ یې وروستۍ میاشت وه. دا زیاتوي چې خپل څلورم ماشوم یې په روغتون کې نه بلکې په لاره په یو فلانکوچ ډوله موټر کې وزېږاوه. د جوزا میاشتې د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر له ایرانه ایستل سوي مسافر لیږدول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل سول، چیرې چې نه ډاکټر و، نه طبي اسانتیاوې او نه هم کومه خونه. د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرېد او دې هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وزېږاوه.
نسمې ډېر درد کاوه، خلک هم ډېر وو، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ، ډېر وځورېده. ماشوم مې په موټر کې وزېږېده، څوک هم نه وو، نامحرم ډېر وو، یوازې یوه بله ښځه وه.
دا ماشوم چې په تنګه او له شور او اندېښنې ډکه فضا کې زېږېدلی و، کورنۍ یې پرې نوم محمد اکبر کېښود. صابره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل، چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ. دې د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه.
و کاله په ایران کې وم، څه خواره یو زارۍ مو چې ونه لیدلې، هر څه مې پاتې شول. ویلې چې هیڅ اجازه نه لري چې آن یوه ستنه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلي. یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوویستو.
د صابرې ایستل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یوه برخه ده چې له ایرانه راستنېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د اروپا له مخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 خبر سوای په یو کال کې د ایران درستنیدونکو شمیر له 1.8 میلیون څخه لوړ سوای دی. صابره چې یو وکلنه لور دوه نور زامن هم لري چې 3 کلن او 4 کلن دي، وایي دا په افغانستان کې د خپلې وازینۍ لور د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دا وایي میړه چې تر دې 20 کاله مشر دی هر ورځ د کار موندلو لپاره له کوره وځي خو ماښام خالي لاس بیرته راستنېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د بیرته راستنېدونکو هرکلی کوي او د راستنېدو او بیا میشتېدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي، خو افغانستان ته راستنېدونکي ښځې او نجونې د زده کړو، کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانسوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو، د بیکاری د لوړې کچې، کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. صابره هم زیاتوي اوس چې زمای را رسیدلی د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره یې هیڅ نه لري.
خاص او هیڅ سون توکي مو نه درلودل، خونه ګرمه نه وه. له همدې امله مې د ماشوم ساړه شوي او له ډېر وخت راهیسې ټوخیږي.
صابره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې آن د لاس او مخ پرېولو ته یې هم په خبره ګرمې اوبه له ګاونډۍ اخلي او وایي چې شیدې هم نه لري.
شدی خوری خوزه شده ننرم، زکه یوازی وچه دوره خورم. که کل سوک لک خواله راوری اوی خورم یا چه شده می پیدا کیگی. که خواله و نخورم شده بی هم نلرم.
دوائی تیر زله اغا با وچه دوره مراوی.
وچه دوره خوری کلی پا بو کی ورتلم دوم او پلاس کی ورکوم چه ویز پیخی نور هیز نلرم.
صابره وایي چې یوې ګاونډۍ ورته 2 افغانۍ ورکړې تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي. چې هغه هم د دوی د وسیدو لسیمه په موټر کې شاوخوا یو ساعت لري و، خو ډاکټر هغه ورځ رانغی او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه سوه. د دې خبره له همدې عمله دا روښانه نه سوه چې محمد اکبر خوارځواکی و که نه. که چیرې تشخیص یې سوی وای نو مرسته به یې ترلاسه کړې وای. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د دلوي په یوویشتمه په خپله اکسپرنه په یو بیان کې وویل پر افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سوې او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. صبره هم وایي چې دا ناروغه او کمزوري سوې او ویښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شېبه هم راپورته کولی نه شم، لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې خوړو او سرپنا ته سخته اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي وو چې امیندواره مېرمنې د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستنې شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې لخوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
وایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچه ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېره ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای شته دا ماشومان مې کور ولري توان ولري چې دوی چاته ناسوک نه کړي او د خوراک لپاره څه ولري.
په راپور کې مو له ایرانه د راستنې شوې افغانې صبرې کیسه واورېده چې خپل څلورم ماشوم یې په لاره کې زیږولی دی. تاسو کولی شئ د دغې مېرمنې کیسه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم درسره ولولئ، پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبره نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او د راستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیل اکرام الله اکرام نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خپور کړی ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي و. چا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کېدونکي فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله یې رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابله ورځ جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوي وه چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نشته. نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس زه د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېل سوچونه او فکرونه راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې له امله یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته
تکل شوی چې د سه‌شنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو تر سره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده. نور تفصیل نوریاس نوری نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیوا کې ترسره کیږي ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د هېواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرامه په لوړه کچه غني شوي یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړیتوب د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې له اټومي موضوع راخوا د ایران د توغندیو وړتیاوې راونغاړي، خو تهران وایي یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لري شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکې وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
سیزموخه کلاساته رادیو نوري د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام راوړو.
واکسین رسیدګي وسی
ملک زابط چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وایي د دوی لمیش د زاید روغتیایي مرکزونو د لریوالي لاملې ماشومان لراستنېدو رئیس تروسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو موري دوشنبه د سلواغي عدل وی وښته مازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بیسود ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب وو. اوس دلته موږ نوی راغلي، موږ ته واکسین جام معلوم نه دی او خوریسته موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونو کته سي دي، دا ټول مریضان څوک توخیر څوک خارق ته څوک تشي څوک تکي.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوی او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل سره له دې چې تر روغتیایي مرکزې د تګ لپاره د موټر کرایه نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي. هغه ویل
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړی دی، سره دی چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتیایي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوي او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پشپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دي واکسین شوی. د WHO په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو او درستنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانیدلي چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایسیون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح هغه د ژوند غوښونکو ناروغي پر وړاندې خوندي کوي، بلکې کورنۍ ته هم د روغتیایي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قوله راغلي د ټولنې د فعالې ونډې او د روغتیایي خدماتو د دوامدار ملاتړ له لارې موږ کولای شو ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې بې برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنیو په منځ کې هغه ماشومانو ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو زیانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې له بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دوی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شویو کډوالو له لارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل اکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیږد مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 2.9 میلیونه ماشومانو ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دی او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8500 تنو ته رسیدلی. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تحصیلي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې ده. په دې اړه ورته نور تفصیل فیروزی عزیزی اورو.
په افغانستان کې د رښتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ دوه وروسته د بیکاری او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ شوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپل نه کسیزي کورنۍ مشر کوي، ازادي رادیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړی.
که څه کې ما بهم د بخش انجینری موبایل او خودم پانتون میخواندم، د بخش فارمسي مخولم.
ما خپل په هنتون لوست او فارمسي فارغ یم او مخکې مې درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور مې درملتون مخته وړای نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې دې برخه ته راغلم. او څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د 2002 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بدتر شوی او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړې او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس برخه ته قدم د پانتور استادې کوم چې استادان دی اغل ته استادین پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کتابتونونه هم څه کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اغلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس عادي رام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کاروونکي ډېری نو اتمن موبایل د خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مثالي سره ناست دي، اوس هم شاګردان دي. بعضې پرېښوده، بعضې پکې زړه تنګ شي، بعضې مشکلات پیدا شي. نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او
خپل انده جوړه کی. دوی وایي د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاشت کې 10000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغېدو دوه یا دوه نیمې میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونه پرانستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته شوې ده. له دې جلې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شما بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون ببینیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم. در قسمت
په کال کې له 100 تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مداسې دی چې 3 تر 4 میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کیږي. مخ سره ډیر داسې ځوانان ځوانان شته چې له بېلابېلو څانګو لکه اقتصاد، طب، فارمیسي او نورو فارغ دي، ځکه دا لنډمهالې درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره